مننه صدیقی صاحب، قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د جرمني دفاع وزیر شبنه کوي چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان ولیشي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی وایي سعودي عربستان ته ویشتل شوی توغندی ایرانی دی، او د جرمني صدر اعظم د تروریستي ضد اقداماتو د ښه کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د جرمني دفاع وزیر اورزالا فون دیر لاین د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې وویل روزونکو ورته ویلي چې شمیر یې کافي دی، خو د دې په باور د دوی د ملاتړ لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا شته. جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. جنرال قمر جاوید باجوه دا خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې دا مهمه ده چې له افغانستان سره د پولي امنیت ټینګ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلې د پاکستان د پوځ د اپراسیون د مشر تورن جنرال ساحر شمشاد مرزا په مشرۍ یو پلاوی روانونه په کابل کې له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز دغه هیواد سنا جرګې ته د سه شنبه په ورځ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښې شوي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د اصولو له مخې اوس مهال د بلخ ولایت مرستیال والي د دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده امریکا شخته وویل چې په چارو کې د خنډ او ځنډ د مخنیوي په خاطر د بلخ مرستیال والي د ولایتي ادارې سرپرستی په غاړه لري. محمد بشیر توحیدی د بلخ د والي مرستیال دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ځان برحاله والي بولي او وایي چې د استعفا په اړه د جمهوری ریاست پریکړه رد ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چاري به ښې شي. انګلا مرکل دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په برلین کې د تیر کال د تروریستي برید د قربانیانو خپلوانو انتقاد وکړ. انګلا مرکل پرون سه شنبه د دې پیښې د کالیزې په مناسبت خبري اعلان وکړ. په برلین کې وویل
Für mich und das sage ich für die ganze Bundesregierung heißt es
دا وایي زما په باور البته زه د ټول حکومت په استازي توپ خبرې کوم چې کله وایم موږ د هغه څه د ښه کېدو لپاره هڅې کوو چې ښه نه وي. د دې معنا دا ده چې موږ به هر څه چې له انساني پلوه ممکن وي د امنیت په ګډون ښه کړو. همداراز هڅې کوو هغه خلک چې د دې پیښې له امله اغېزمن شوي عادي ژوند ته راوګرځي. یو کال مخکې د دسمبر په 19مه په برلین کې د انس امیری په نوم یو تونسي کډوال پر موټر 12 تنه ووژل او اویا تنه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی به سبا پنجشنبه د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یوه بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتو کې فلسطیني استازی ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلی 193 غړي به پریکړه لیک ته چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوي کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې په کلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وسمه کې د یوه غاصب قدرت اشاره شوې ده. پریکړه لیک چې اوکراین او دیرش نورو هیوادونو وړاندې کړی و د اویا هیوادونو له لورې تصویب شو. د روسیې، بیلاروس، قزاقستان او چین په ګډون شپږ ویشت هیوادونو رد کړل او شپږ اویا نورو هیوادونو په رای ورکولو کې برخه وانه خیسته. په ملګرو ملتو کې د اوکراین دایمي استازي وویل د پریکړه لیک تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ وسله واله شخړه شته. د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2010 کال د اوکراین د شخړو لپاره ترننه تر ټولو خنړی کالو. کورت والکر خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې بیا زیاتې شوې دي. د پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې نړیوالو څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د نوفو لوهانس په ښار کې د ناباس په سیمه کې د توپچي ډزو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو ډزو له امله 8 ملکان ټپیان شوي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي. او په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته ویشتل شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړی دی. په یمن کې حوثیانو پرون وویل چې دوی پر دې توغندي غوښتل چې په ریاض کې د یمامن په نوم شاهي ماڼۍ په نښه کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وویل چې دا بالستیک توغندی په هوا کې خونسا کړی دی او په دې برید کې د سر و مال زیان نه دی اوښتی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د جرمني دفاع وزیر وایي افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس ته عطا محمد نور له برطرفۍ سره مخالفت وکړ. په کجکي بند کې د اوبو کموالی د هلبند کروندګر زیانمن کړی دی.
زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته شوي دي. په کجکي بند کې وایي مسؤلین وایي چې اوبه لږ شوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي.
په سلګونو په اعدام محکوم شوي بندیان د افغانستان په محبسونو کې له کلونو راهیسې بندیان دي. د سولې په بهیر کې د کوچي میرمنو پر رول خبرې وشوې.
مېرمنې که دا جرأت وکړي ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي، هم به اقتصاد راځي.
د جوزجان او سرپل استازي د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښيي. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي، خو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جرمني افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمني دفاع وزیر په مزار شریف کې ویل چې په دغه هیواد کې نورو پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنی وکړي. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه وغندله او ویل چې باید داسې نه وای شوی. دا پریکړه د 2014 کال په پای کې عملی شوه. تفصیل د احمد شبر پراپور کې وبري.
د جرمني دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د جرمني دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمني پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 970 تنو ته رسی شي. دغه ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل وی چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولی وو چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور پوجان ولېشل او اوس چې د دې هواد دفاع وزیر کوم شمنه کړې ده دا باید د جرمني د پارلمان لوري تصویب شي.
د بلخ د ولایت شورا رئیس عطا محمد نور له برطرفی سره مخالفت وکړ. افضل حدید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که ارګ د شاغلي نور تبدیلی غوښته نو باید دا کار په عزت کړی وای. پرون د جمعیت ګوند مشران په کابل کې راغونډ شول چې د عطا محمد نور د لری کېدو په اړه د خپل ګوند دریز روښانه کړي. د بلخ د ولایت شورا د رئیس د څرګندونو په اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا مشر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر غنی لخوا د بلخ پخوانی والی د استعفا منځوري یو غیر قانوني عمل دی او که ارګ د عطا محمد نور تبدیلی غواړي نو باید یې په برمندانه توګه دا کار ترسره کړی وای. د بلخ ولایتي شورا مشر که تبدیلی کې و برمندانه تبدیلی دی ووسی او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلو دی او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي او داسې دی نشي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا د لندې میاشتې په 8مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوه او د ارګ د مطبوعاتي ویان نجیب الله آزاد په خبره چې دا استعفا خپل ښاغلی عطا محمد نور څو مده مخکې ولسمشری ماڼۍ ته وړاندیز کړی و. د بلخ ولایتي شورا سربیره خپل عطا محمد نور او همدارنګه د جمعیت ګوند هم د ولسمشر لوري د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د افغانستان د امنیت او ثبات ضد عمل په ګوته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تردمه پزغرده د جمعیت ګوند د یادو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. په عین وخت کې بیا د مزار شریف ښاریان د عطا محمد نور د استعفا د منظورۍ په اړه متفاوت نظریات لري. د بلخ څو تن اوسیدونکو یې په اړه داسې وویل: د بلخ ولایتي شورا په داسې حال کې د عطا محمد نور د استعفا په باب د ولسمشرۍ ماڼۍ د تصمیم په وړاندې خبرګون ښایي چې تر دې دمخه خپل عطا محمد نور ویلي وو چې په راتلونکو وختونو کې به د بلخ ولایت له مقام څخه استعفا وکړي او بل کس ته به د ښې حکومتوالۍ د تمثیل زمینه مساعده شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجاو چر لس دقیقې شوې. د کوچانو چارو د سمون ریاست مسؤلان وایي د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې نتیجې ولري. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان پرون سه شنبه په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو د رول په نوم کانفرنس ته وویل ښځې کولی شي خپلو نارینهو ته قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د کوچنو د چارو د سمون ریاست وایي د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د کوچنو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو د رول پر نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې پایلې ولري.
خو که موږ میرمنې کانې کړو، تاسو میرمنې کانې کوي، زه په ګرانټي درته چا چا چې سره نارینه کانې کېږي، خو اچا چې سره نارینه همدا تاسو کانې کوئ، چا دا خواري کړې ده چې دا سړی کانې هله ده ورسره چې هغه ټوپک راوخلي دا ګردنۍ ورسره ګرځي. او میرمنې که دا جرأت وکړي انشاءالله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي هم به اقتصاد راځي.
هغه له فیضان وایي لکه څنګه چې ملالۍ د یوې ټپې په ویلو سره نارینه جنګ ته وهڅول چې دښمن ته ماتې ورکړي، دغه شان میرمنې کولی شي چې نارینه سولې ته هم راوبولي. د کوچنو د چارو د سمون ریاست مسؤلین وایي په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو او د دوی د حقونو د خوندیتوب په هدف پکار ده چې په دې برخه کې مبارزه له کور او کلي پیل او بیا ولسوالۍ او لویو ښارونو ته وغځېږي. د دوی په خبره کا په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند خوالی ته پاملرنه ډیره شي، دوی به د سولې په بهیر کې ډیر اغیزمن رول ولوبوي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي فریدی کوچی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و، له حکومت نه وغوښتل چې د سولې پالي شورا کې کوچیو میرمنو ته هم ونډه ورکړي. اغلی کوچی وای سرل دی چې کوچی میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو بیا هم د ژوند ناخوالو ته اوږه ورکړې ده. د سولې علی شورا مسولین وایي هڅه به وکړي چې یو شمېر کوچیو میرمنو ته د سولې د علی شورا په مشورتي بورډ کې ځای ورکړي. د دغه شورا غړي پلوشه حسن وایي روانې جګړې تر ټولو زیات کوچیان ځپلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ټول قومونه، نارینه، ښځې، ماشومان د اوږدو جګړو په بهیر کې ځپل شوي دي، خو هغه ضرر سي کوچی ښځو، نارینه او کورنۍ ته رسېدلی فکر کوم له ټولو نه زیات ده.
که څه هم کوچیانو تر دې وړاندې د تعلیم، روغتیا او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او یو لړ نورو اسانتیاو برابرولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړې، خو دا لومړی ځل ده چې دوی د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته د پاملرنې غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرهڼه زیانمنه کړي. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډیرو اوبو د وتلو له کبله د بند اوبه کمې شوي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بې ساري ډول لښ شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له کموالي شکایت کوي چې د کرنې او برېښنا د ریاستونو مسؤلان یو پر بل د ملامتۍ ټاپې لګوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې موضوع تفصیلي راپور لري.
د شنو اوبو ډک 2 اتیا کیلومتره اوږد د بابا تر غره غځېدلی بند د اوبو خالي معلومیږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکي اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوی، ګرمزیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د ځمکو لپاره اوبه کمې شوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. په دغه ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي کچیر ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال راځي ډیر نیسي، کښتونه نس کړلای او کېدای سي راتلونکي کال له لوږی او قحطۍ سره مخ شي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی موږ وبنل په مجموعه کې دا چې په کجکی ولسوالۍ کې ډنډ چارواکی وای چې ډنډ خالی دی، یعنی وبنل لري، نو بیا هم دا سند روان دی، وب پکښ روان دی، نو وز موږ سره نه خلاصې چې په دې کې موضوع څه ده.
من محمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې وب پر موږ کته سوي دي، وب موږ ډېر لږ، یعنی موږ کښتونه نه پوهېږي. په کجکي بند کې وای مسولین وای چې وب لښ سوي دي، اما د هلمند په سند کې وب بهېږي. نو زموږ غوښتنه ده چې دغه وب دي مهار سي، هغه دی راوګرځول سي او موږ ته دي راکول سي ترڅو موږ خپل کښتونه پوه وکړو.
د کجکي په بند کې د کرهنې لپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وای د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کیدونکي اوبه ډیر دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالی شوی او د کرهنې لپاره کافي اوبه وجود نه لري. خناکا زدي رډ ټول په خوا به د ډم څخه د برښنا لپاره د یو توربین نه اوبه وتلی، خو اوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په ډم کې د اوبو ساته ژر راښته کوي.
کوم ځای کې چې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو وګورئ مرجان نیمه به کښته پاتې ده، د شمالان نو شمالان وګورئ نه به کښته پاتې ده، دا ګرم سیل وګورئ دا غاسته ستونزې لري. نو موږ خلک دې دغه یو دی کښته زراته وګورئ خو څنګه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه وشته دي چې لرسوبات او اضافي موادو نه دی پاک شوی او دوی په واده سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. کچوم د ژمي فصل لا لوړان دي داخل شوی دی، خو ورښتونه واوري نه دی پیل شوی. د کجکی د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی، د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه یو 50 میگاواټ برېښنا د لسو او 9 میگاواټ تر کچه راښته شوی ده. د لشکرګه اوسیدونکو چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې ساش کال د برېښنا له درکه به سیاسي ول اوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو تر څنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبوره شوي دي.
حاجي محمد دی ورور، برق بېخي خراب دی، کومه نه ولاکه دا برق د لاسه وه دی لین 2500 کال لرم په مصرف کړي ولاکه کاروم نه کاروم هر یا پیسې ډېرې کېدې له میټر به نه یې ګرځېد دلته وایي دوه پیسې ولاکه م دلته په میاشت کې نه دوه سوه م کار نه یې کړي ورته وایي 15000 کې
د برښنا د ریاست مسؤلین وایي په ډم کې د اوبو اوسنۍ ساته چې 9.5 متره دکه 4.5 متره ته راکښته سي، د برښنا پاته 9-10 میګاواټ تولید به هم په ټپه ودرېږي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرالله کانی وایي د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او ډم ته راتلونکي اوبه کمی دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا په ټپه ودرېږي.
ظرفیت اوس ډیر کم دی، یعنی 10 میګاواټ ته د 15.5 میګاواټ څخه رارسېدلی دی او موږ ته چې رارسېږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت 4-15 میګاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیرو شپږو میاشتو کې 9-10 میګاواټ چې هغه 4 ساعته کفایت کاوه ټول وطنوالو ته.
که د کجکې کې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالي له امله په ټپه ودرېږي، په هلمند او کندهار کې د 1.25 لک شاوخوا کې کورنۍ او نهادونه به د برښنا د سهولت نه بې برخې سي او ورسره جوخت به د برښنا له درکه هره ورځ حکومت ته د مالیې په برخه کې د راتلونکو 4-5 میلیونه افغانیو زیان ورسېږي. اوس چې د ډم د خالي کېدو سره امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمن سي، څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي؟ کتونکو وای د اورښت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا ریاستونه په ګډه د اوبو د وټولو مخاوني سي او د جنو مناسبو فرصتونو څخه په استفادې د ډیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړي. محمد لیستای، تازه دی رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ځینو نړیوالو رسنیو د افغان ولسمشر او بلخ د والي ترمنځ جنجالونو ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکلي دي د دواړو لوریو ترمنځ درس شایي حکومت نور هم مات کړي. واشنگټن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي 53 کلن عطا محمد نور له بډایو کسانو او په سیمه کې له قدرتمندو مهرو څخه اخیری دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د بلخ والي دی. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د بلخ د والي او ولسمشر غني ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. واشنگټن پوسټ د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي چې د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پریکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت پر خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقه د اصول سره په ټکر کې ده. ارګ د دوشنبه په ورځ ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه ل خپل دندې استعفا کړې ده. واشنگټن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي د حزب اسلامي ګوند یو شمیر غړي ویل دي چې ک نور ل خپل دندې لري سي دوی به هم د ولسمشر غنی له حکومت سره اړیکې قطع کړي. د ورسپانه په وینا د عطا محمد نور د بیرحمۍ په اړه هم خبرې کیږي، ځکه په بلخ کې د اداري فساد د افشا کولو پر سر ځینو کسانو ته خبرداري ورکړي نیولي او یا هم وهلي ټکولي وو. نیویورک ټایمز ورسپانه هم په دې اړه لیکلي چې د عطا محمد نور له دندې لري کولو پریکړې پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د پر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورسپانې په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړیو خبرداري ورکړې چې له حکومت به ووځي، خو د نیویورک ټایمز په خبره کې داسې وسی او ځینې له حکومت لاس وانخلي وضعیت نور هم ترنګلې کېدای سي. ورسپانه همدارز لیکي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غنی له عطا محمد نور څخه خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز په مقاله کې لیکلي د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې شاغلي غنی یادونه کړې او عطا محمد نور یې د فساد یو بیلګه بللې وو او ویلي وو چې مرکزی حکومت د په اړه باید یو پریکړه وکړي.
اوس هم یوه سیمه ایز موضوع د ایران لوی چارنوال وای پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد ته به ډیر ژر ځواب ورکړي. محمود احمد نژاد چې له 2015 میلادي کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی او نوموړي د قضایه قوې چارواکو ته ضرب الاجل ټاکلی دی چې ژر تر ژره دي د ته ثبوت وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمد نژاد د دسمبر په 18 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې دي داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمد نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایه چارو رئیس د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمد نژاد وای کشر تر ژره د ته ځواب ور نکړي، دی بل مناسب لارو چارو لخپل حق دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمد نژاد د ولسمشرۍ زمانه یو بې قانونه له درواغو او ریا ډکه دوره بللې ده. احمد نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر و، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له یوه امتحان سره مخامخوي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منزوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمد نژاد وایي که چېرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي، د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمد نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورن کړه او وی ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول، نو د احمد نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د مې په میاشت کې ترسره شول او حسن روحاني د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې له خامنئي ویلي وو چې جمهوري ریاست ته د احمد نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
یو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزو لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنۍ به په لند وخت کې د دې نړیوالې پروژې اسمشت پیل کړي. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنۍ عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیاته لیوالتیا نه لري، ځکه چې فکر کوي مصرف زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T دا تازه هڅه به چې ایر گیگ نومیږي د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو دا مشکل حل کړي. دوی وایي چې د برښنا د مسول لاري په هر ثانیه کې یو گیگا بایت انټرنیټ لښتولای شي. AT&T کمپنۍ وایي چې ژربه ایر گیگ پروژه واسموي.
ستاسو لا پیغامونو
ازمون ازادی رادیو خدا خواهیست دهمن ده ولایت ده لشکرگاه ده شارت خبر کبو ورور مرتا داغ برک چه دی پا تلو ردی که یوایش پارا کهی اغان چه پر لس بجی مجبری و تره لکهی او سهار که ازان وسو برکی گردی یو زای که وادی آغا و اخواتی ورهاری بیا سهار لس روپی ورکی یو بل ځای کې یو بل د دې یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا یو خوته ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کې یا د ګر سره د برکت شي او یا د زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کتلره ما خپل پر وخت باندې راکی. خدای پامن.
سلام علیکم. زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم. هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لار لري او یو ویزی پلګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټول نمخ کې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه د ازادۍ نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، او د غرس آزادی او اوریدونکو پروګرام هوس د دې سات لاند خبرونه واوري. د جرمني دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د پاکستان لوی درستیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. جنرال قمر باجوه دا خبره د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې د اصولو له مخې اوسمهال د بلخ ولایت مرستیال والی د دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چاري به ښې شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به سبا پنځشنبه د اسرائیل د پلازمینې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د بیت المقدس تر رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یو بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوې کریمیا کې د بشري حقونو د سرغړونې پکلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وسمه کې د یو غاصب قدرت اشاره شوې ده. د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2018 کال د اوکراین د شخړو له پایله تر ننه تر ټولو خونړی کالو، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته توغول شوی و د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړي دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوی، او په لوی شارونو کې په FM 3.5 صفه اوري. سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او په ولسی جرګه کې د دغو ولایتونو ځینی استازي د داعش د فعالیت په پراخېدو اندېښنه شي. دوی د سه شنبه په ورځ یعنی پرون آزادی رادیو ته ویل چې داعش سیمه ناامنه کړي او عام خلک هم ځوروي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمایی که از مردم بود از رعیت
دیوی پا تیر و دو و یدری و میشتو که دایشیانو دا خلگو 15 یا شپگ رمی دا غنیمت پا نوم پا خپلو کیوی شلیدی. هغوی دا تگراتگ و همدار از دا خلگو دا ورزنی جوان پر ورانده ستونزی جوری کردی.
مردم هم مشکلات خلق شدگی.
دا خاقلی حیات پا خبره دا قشتیپی و درزاب و لسوالی و زرگون و سیدون که دا نامنه و دا دایش دا زوروانی لکبله د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخیدل تاییدوي، خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخیدل د اندېښنې وړ بولي، او وایي د مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازي په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څو موده وړاندې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې داعش په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري، او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پر دوام کوي،
چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتپه ولسوالیو کې مونږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زمونږ د کوماندو د شپني عملیات هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې مونږ کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلي وزیري دا واضح نه کړه چې دغه عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره یې کوم تدابیر نیول شوي دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت مني، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 55 په اعدام محکوم شوي بندیان په بندیخانو کې شپې تیروي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. جزئیات ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه مده تیروي.
700 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاوخوا 55 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. دا یو جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې 2 سزاګانې پلي کیږي. یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو 14 کاله بند تیر کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی سرنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنئ. لکه چې تاسو خبر یاست، د دې اونۍ په سر کې د کډوالۍ نړیوال ورځ او په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو پر ستونزو او حل لارو وغږیدل. په دې پروګرام کې غواړم د هغو بې ځایه سویو کورنیو پیغامونه واورو چې د جګړو او ناامنۍ له کبله کندهار ته کډه سوي دي او هلته ژوند کوي. البته دوی هم په خپل کندهار کې د ځینو ولسوالیو څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي او یا له ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته راغلي دي. دوی د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه رسولي چې په ګډه به یې واورو او وروسته به د دغه ولایت د کډوالو چارو د رئیس څرګندونې هم واوري.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وایم. بار له سلامه دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي په وچې ډوډۍ له قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوند چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. بیچارهګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. وسلام د خدای په امان.
پوسټ سماجر راغلی هغه وایي مرستې در روان دي. موږ د سرپناه ځای والله کلرو په خیمو کې موږ زاره ده هغه چې راشي هغه د ودا مړو ته وایي. په لو والي کې موږ د پراتې خو بس چې راشي هغه د مړو خلک یوسي.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. چې دا زموږ د مجور واک راوځي دغه مسته په ښه وخت نه راکول کېږي. وسلام. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه وو جانه چې ماجور ته مرسته نه ورسېږي. دوی خود په خود سره نوم په نوم نشته چې وایي راځه ولاړ سره بدلاوي کار نه کېږي. په سلو فیصدو کې لس مسجد ته ورسېږي، نور د خود په خود سره وړي. نو موږ دغه آواز لو چارواکو دا انجنیران ته ورسېږي چې دوی دي راشي، اتانې راواسي پوښتنه دي وکړي چې په سلو کې 15 شلو ته به د غوت نه رسېږي مسجدو ته. سوي هغه نه رسېږي پولیسوالۍ ته چې واسه لري شاوخوا سره غیبي وړي، بیا خو خپل حکومت خلک ټولې دغه دلې غیبي دلې وړي سره. د مسجد بکسه کې څوک نه دي، باید پوښتنه وکړي چې نو نو شته کې ورور د مسجدونو باندې چې راشي پوښتنه وکړي چې کوم تذکرہ د ماجر رقم نه دای څه ځای سی ویږي چې کوم ورو نه دای د 3-2 د کار کې چې موږ راغلي ورو ځان چې په سننه باندې کړي چې موږ سوار سی وای د یم د خلکو د ماجر او د چې ماجر ته واسه نو هغه وای نه څه څه معنی سم په دالان من تر سی ویږي. نو موږ هغه هله د دغه ورو ده چې دغه لو مقامات لور چارواکو څخه او د انسان سره چې دغه مقامات پښتنه وکړي راځي ډیر په احترام او سلام وځم.
دغه موده دی وروره اوریا ته دندوش پزناش کی دی او نه شکی دی کوټ کوره او ته دی کوروسه ته پیان زخمان د خاکریزه ولوسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کوره او ته دی کوروسه در پر در نن دی په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسید مومنان پسید در بدر سکوت کور مامدن مدار دی چې زنګ ورته وای په دغه پزنه چې کې نه ده و مو سی مر سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا مست مامدن خپل از مول په بار کې چې هر څه د ماجور په بار کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامدن سره نه نباسي موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو کې امریکا یک ازادي راځي کبل ملک چې موږ ته پر خپل کور او پر خپل ټلیفون او پر سم کارت او پر خپل نومونه باندې راکولای شي راځي چې کنه راځي موږ د دوه مشرانو د لاس نه غواړو نه غواړو نه غواړو لا سره وشل ته دې ښه سناس کې کول دغه وینا کې چې موږ دغه ماجر خلک نه غواړو نه غواړو دغه خپل مامورین او رسانو مشرانو د لاس نه غواړو کوم زما دغه نمبر دی دغه زما نوم دی په هر ځای کې چې ما یو سړی وغواړي دغه ځای ته ورځم زه دغه شکایت لرم چې موږ سره موینانه ته شي دي چې غاری بغاری لڅ پڅ بوت ملره ترکه ملره ور ملره څه و د ورځې دا موینانه هغه شرخه چې ګرځي د اګوستو شې ملره د پیوتو شې ملره دې نه نو څنګه نو ورې امره وي تذکيره را سواخي تذکيره را سواخي موږ په موږ ولګي نو مان مو واخي ورسه دا نو سره نه کوم مقصد دی نه را سره کوي کوم وخت چې موږ د شپږ مېچ کې راغلي زه خپل محمد جنوس خبرې کوم یو مو شې ما سره کړه ده بس السلام علیکم.
د دوستانو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې. د کندهار د ماجرینو له رئیس محمد عظیم نوابی سره د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده او د دغو کډوالو لپاره د مرستو او سرپنا په اړه پوښتنه دی چې په کډبه یې وورو.
د کندهار د کډوالو چار رئیس شاغلی محمد اعظم نوابی په پیل کې کراته وس چې په کندهار کې دا مهال په مجموع کې څومره کډوالي کورنۍ سته
په پرلوش کال او سش کال کې زموږ شپږ زره او 240 پامیلای چې د جنگو له وجې څخه د کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، فراه، نیمروز دا کورنۍ د جنگو له وجې څخه بې ځای سوي دي کندهار ته راغلي دي او په کندهار کې د ریاست ماجرینو او د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست او هغه ارګانونو زده داخلي ارګانونو چې زموږ سره د دوی په کومکو کې همکار دي سرویګان هم کړی دي تر سره کړی مو دي چې په مجموع کې 6240 شپامله دوی راغلي دي.
په دې کې د نور ولایتونو څخه مشخصا څومره کډوال دي یا بې ځای سوي او په خپل د کندهار د ولسوالیو څخه د راغلو بې ځای سوي کورنۍ شمیر څومره دي؟
په مجموع کې چې درته وایم په د نورو د هلمند او د روزګان او د زابل د دې ولایتو څخه تقریبا 3600 کورنۍ راغلي دي چې د دې سره موږ کومکونه کړی دي او د کندهار د ناامنو لوسوالۍ څخه په حدود کې د 2200 پامله چې دا په سش کال او په پروش کال کې هغه لوسوالۍ چې دوردست دي او جنگجو دي په غزه کې طالبان شتون لري درغلي د کندهار ته
دغه بې ځای سو کورنۍ سره ستاسو سیاست او نورو ادارو کومې مرستې کړي دي؟
په مجموع کې زموږ ریاست یو داسې نیو ارګان دی چې په خپل هیڅ شی نه لري خو بیا هم هغه ارګانونه هغه موسسات چې په داخل د کندهار کې کومکونه کوي د زموږ د ټول وزارت سره له تلاسل کړی دي چې موږ هغه بیا ځای سوي چې مربوط د مهاجرونو ګرځي موږ دغه سره آماده یو او تر دې نه نه وخت پرې چې واکیانم دوی چې څه په واسه او څه درلودله هغه زموږ د وطنوالو مهاجرونو سره کړی دي موږ ته یې دو
اوس مهال جمعی دی موږ چې د کډوالو سره خبرې کړي دوی ډیر مرستو ته ضرورت لري په خاص ډول د سرپناه ستونزه په دې برخه کې ستاسو اداره څه پلان لري
بلې او په دې کې بعد دا درته وایم چې موږ د پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا د څو کلونو کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي اوس انشاءالله کارونه پر خاتمه دي 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمه یې ډېر موږ خطر نه ذکرې ده نمرې کړې مو ده دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د مرتخل کو ته دا نمرې ورته ورکو
لکه تاسو چې ویل څو کال کېږي چې تاسو د ماجرین لپاره د شارګوټي د جوړېدو وعده ورکوي ولې لا دغه شارګوټي نه دی جوړ شوی
اصلا خبره په دې کې ده چې دا شارګوټي بعضي تخنیکی کارو ته ضرورت لري پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټ غټ په دې کې اکثریت نمرې په دې کې راغلي نو بعد موږ اول دغه تخنیکی کارونه یې سم کو استنادي دیوالونه ورته او پلچکان یې جوړ کو او د برمې او اوبو ته آماده کو وروسته دغه څخه به نو به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کو اوس ان شاء الله د اوبو کار یې خلاص شوی دی او به آماده دی و دوی ته په هر دغه باندې سنټورو باندې تقسیم شوی دی خو صرف دغه تقریبا یو دوه هفتې مخکې زه تللی وم کابل ته ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې زموږ پروش کال ایاتان راغلي وو چې د دې سروې وکړه برابر دی وکړي د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکانو ده نو کله چې دغه په دغه مو مرته آماده کړله نو انشاءالله موږ دغه توضیحات ورته کوو
ډېری هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لرئ
تقریبا دا خو ډېر نفر دي هغه خلک چې موږ ته یې مراجعه کړې ده تقریبا په حدودو کې د 4000 بیا د 4000 په عمله پورې دی چې په جریان نه دا په مجموع کې زه درته وایم بلکې تر دې هم ډېر دی تقریبا 1000-2000 ته رسیږي ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې هغه ویاره په نشالته په پاکستان کې یونیسار تور کړی دي هغه در اوسه مشتراوړي نه دي تقریبا په حدود کې د 3000 د 3500 ویاره په مشتراوړي دي دا موږ آماده کړی دي خو دلته دوه موسساتي کار دي کې سشکالو پر ورشکال دا یوم د دې تر څنګ مونږ د خدمتونه د پالیتونه کې چې د دې د لارې سخم ډیر نه پر کې ځدان بیا هغه په ملونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري دا غوښمه څومره دی دا غوښمه تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 چې په پروش کال او په سش کال کې راغلی
او د سانتیاو په برخه کې مو
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي زموږ حالت یو امریات دی امریات انتقالات د تقریبا واته کسه مامورین حالت لري او د دې ترڅنګ د ایو ایم نمائندګي مامورین مالت ورسره ناشې د رجستر کیږي د رجستر بیا ایو ایم ترکی امریات انټرنیټ ترکی د پټول افغانستان کې مال میجو ټول خلک یې او دا پروسه مو جریان لري چې تقریبا دروسه دوغه نه پاملونه راغلي دی افغانستان ته او دوی دون اندازې ته کومک لکه یونیسیټ چې ورسره کی دوی نه کې دوی پر پامل باندې تر دې څخه بیا تر 500 پامل پر کومک ورسره کی یونیسیټ پر ورسره ښکار پر پی پامل باندې $1,000 پر پی پامل باندې کومک کوي چې دغه د جملې څخه تقریبا په پروسه ښکار کی تقریبا د دوی د دغه اندازې $1,400,000 ته ورسېدل چې د دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په ورځ کال کې 1,900 پامل راغلی وو چې د دې جملې څخه 1,400 پامل د کورنۍ تعداد راځي د پامل تعداد راځي د پی نفر د پاره $1,400 منظور شوی وو دا هم په پروش کال کې وته ورک او په سش کال کې
فکر کوي چې دا مرسته به اندازه پیسې د دې سمي لګیدلې
سمي لګیدلې دي بالکل سمي لګیدلې دي موږ ته یې دی کوې زموږ په وزر داش کې لږ دي د دولت موږ هر ورځ په اوته کې خامخا دوه ورځې موږ ورزو د غزا څخه نظارت کوي دا ډیر ښه چې پاپا پر وساده پدې کې هیڅ درغلی نست او په سش کال چې د یونیسیار د خوا څخه راغلي 2014 پامیل راغلی دی چې دام د افغانستان د مختلفو ولایتو دی پدې کې کم امتیازات د کندهار دی چې سش کال 200 پر پی په نپار باندې کومک سره کوي پر وشکال دیرو سشکال دا کومکونه کم کری دی اما دا ایو ام دلاری سخه چه ما مخیم تایت عرض وکی دیرش بیا در پیمزوش دالر بپری دا نپر پر سربانی کومک وستر که او غیزایی او غیر غیزایی موادم ایو ام کومک وستر که
دا کندهار دا ماجرین رئیس محمد عظیم نوابیو
آزادی او اوریدون که ستاسو دا تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام دی چه ستاسو شکایتون او ستونزی چارواکو ترسوی
اوس به ستاسو نور پیغامونه را وخلو چې پر بیلابیلو مسایلو مرسته ولیدې.
السلام علیکم ورحمت الله. احمد ولی خبر کوم خپل ان کابل په دغه کې ولاړ ان پاکستان څخه پرد کې دور شپې میکړي دي نوبت مې کله ده خو متاسفانه کسان مخکې 2500 روپۍ ورکي کمیشن کاران دغه کار مخته دي من کار پاتې ده لطفاً بیا هم لطفاً دغه غدیمن غم وخورئ غریبانان تر اوسه پاتې دي کم خلک چې پیسې لري پولدار وي دغه کار کېږي ولې من دلته پاتې یو لطفاً من غم وخورئ السلام په احترام.
السلام علیکم ازادي راډیو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خلی کنیولې ده. زموږ د زابل او تر شاجي پورې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل له والي څخه هم دا هیله ده چې باید څه پاملرنه ورته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مې د ازادي راډیو د لارې حکومت ته دا درخواست او تازه او غوښتنه ده چې حکومت دا اوازه کوي چې موږ به برېښنایي تذکیرې جوړ کړو چې برېښنایي تذکیرې یا کمپیوټري برېښنایي تذکیرې موږ جوړو او دا به کمې خلک کمو کسانو ته چې ساده تذکیرې دغه به په کمپیوټري تذکیرو بدلې شي. صحیح ده کمپیوټري تذکیرې چې جوړ کړي هغه خلک چې په افغانستان کې پراته دي او هغه خلک چې په پاکستان کې پراته دي دوی څه شناختي کارتونه دي او مطلب ګډوډ دي. د دې شناختي کارت او د دې برېښنایي تذکیرې به پاس په خپل منځ کې او کنه او هغه کسان چې شناختي کارت مو لري هغه کسان چې برېښنایي تذکیره هغه جوړول شي او کنه چې جوړول خاص دې باره کې موږ د دولت نه دا معلومات کوو چې د برېښنایي تذکیرې او د شناختي کارت پاس په خپل منځ کې راځي او کنه راځي. افغانان خو ډېر زیات تکلیف او د زحمت سره پاکستان مخامخ کیږي ورځ په ورځ باندې سره د شناختي کارت کو سره موږ ته مهاجري او که تذکیره وسره خواسم بس بیا خو ته جوړه ده. وسلام.
السلام علیکم. ما حسین هستم از وزارت سفارت با شما به تماس شدیم. اعلامیه دم چارایی مسعود به نام گردیوال یک خلمه زدن تقریبا به ده ها ماه ها میشه. اعلامیه اگر شما یک لطف کنین بیاین اعلامیه از اعلامیه سر سرک یا از اعلامیه داخل گلدان یک پرسان کنین پس کنین چی مشکل داره چی مشکلات نداره اینوی مشکلات از زیر رفع بسازن. اولادایشان کتیش از دمی خود چارایی مسعود این پشت سر غرفه ترافیک که نمیگه خیلیشان است از جلال آباد هستند باید تقریبا یک ده ماه یا ده ماه میشه نمی گفتیدن در یوای سر یک مشکلشان اگر شما رفع بتانین یا برفو بتانین همی یک کار خوب خواهد شده میره یک نگه اول جوری کنین. تشکر.
بله سلام علیکم. از دیر رادیو ته زنګ وره ما یو مشکل ده. زه د هلمند ولایت یم. ریډین بیگم د دې وروسته زه دا یم چې نو چې یانه او شاه نه شته کوم پر چاو متر دا اوسه پورې واشته والا خلک ده کار برابرېږي او چې واشته ونه لري هغه ته کار نشته. نو زه د لړم مقامات نه دا وښنه لرم چې لوټمن ماته په دې نو سب شبخانه کې ماته موږي پراکې. وسلام.
السلام علیکم. زله خاک افغان می زنګ ویله مدد لمیرم د اجشالم انکا د کلیم د دې مک کشتی ډیر ارزانه سوی دی دولت ما شرط وای ورته کدی وی خواته لار کیږي په رقم دی رقم وسره ویلګا ولا ما خام غلب کول کی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. نواب یم د جنکل ولا سره پکتیا ولا تنا او د منګا شکایت دی ازادي او د سزا دی زره کلو نشغنه و سرک او ډیر خراب ده او دا که مونږ ته جوړ شي ډیر مننه بوي مونږ شکایت او خغلی اشرف باندې دا وته وي چې مونږ په دې برخه کې غمو خوري. و سلام.
السلام علیکم.
زه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاوه څخه عبدالصمد خان خبره کوم. زه د خپل معرف چارواکو سره خپل د لوړ چارواکو سره دا هیله کوم چې دغه په مکتبو کې ملازمین وه، هغه ملازمین ته درغلي وه چې درې وسه د درو څخه د یوه پیسې تنخواوې ګرځولي دي. هغه وه د وکي دا خط په مشکل سره اخته دي، نو دوی به اول وخت خبر ورکړی وای چې دغه بي تاسې د ملازمۍ ته وتلي یاست، نو بیا بیا دا دغه نه کولی پیسې اوس خلخغال باندې خپل سر معلم و دوی ټول اخته دي. نو موږ معرف ته دغه څه چارواکو دا دي چې د خپلې تنخواوې ورکړي، هغه وایي
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واردل. نور پیغامونه مو هم ستخو د خبرونه وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نور خبرونه کې در سره شریکو، او هم بل اړوند مسولینو سره خبرې وکړه. تر خدای پامانی د مخ غوړم دا یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونه پر اساس جوړیږي. په ورستي برخه کې ل خپل همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغه پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ترجمة نانسي قنقر. خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو مسکی وینا وجانا